السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یو دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 21 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. په روانه خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د هرات ولایت د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه ټولنې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 شوي توغندي هدف ته لرسیدو مخکې شند کړي دي. پښپر خبرونه، تمه ده چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو، او سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري، او له ارزونې وروسته په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. د ښوونکي چې د پنجشنبې ورځې رئیس یې تدریس بند کړی اعتراض لري چې معاشونه یې کم دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې د ښوونکو غوښتنې منل کیږي.
با این ترین خواسته که اساتید دارن استادان آموزگاران دارن بحث افزایش معاشاتان هست.
ده خون که تر طول مهم غوښتنه ده معاشونو زیادی دل دی که دوی معاشونه زیاد نشینو لاعتصابه بلاس و نخلی. ده خون که لاعتصابه پراته بلالاره نلری. په دې اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 40,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد ژمنه کړې چې د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ټولنه او د بیل او ملنډا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنې مشرانو د روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
هلمند او په کندهار کې به جوړیږي د بل او ملنډا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به ان شاء الله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډی سي د مشر سره کې وعده یې د درویشتو کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند همداراز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په غونډه کې چې د دې سازمان د 104 نوي غړو هیوادونو د شاوخوا 4,000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پایل شوه هم بحث کیږي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 شوي توغندي هدف ته لرسیدو مخکې شند کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یوه ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندي ایران پلو حوثي اغیانو د مکه پر لور توغولي دي. حوثي اغیانو دا تور رد کړی دی. پر مکه د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې نور هم ترنګلی شوي، او د یمن 4 کلنې جګړې ته د دواړو خواوو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو یو ځل بیا د انډونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د انډونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ښاغلي ویدودو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی دی. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال پرابوو سوبیانتو و. په اندونیزیا کې چې 2.8 میلیون نفوس لري، د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 10 او 21 ترسره شول. او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرۍ کې 8 تنه عراقي کډوال موندلي دي. د غیر قانوني کډوال د یکشنبې په ورځ هغه مهال چارواکو ته په لاس ورغلل چې د تابانوفسې پر پوله د ګزمې په حال کې و. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي د لرۍ د بلغاریا نمبر پلیټ درلود. پولیسو ویلي چې د لرۍ چلوونکی نیولی او پناه غوښتونکي یې یوه کمپ ته انتقال کړي دي. د چارواکو په وینا دا کسان له غیر قانوني لارو له یونانه شمالي مقدونیه ته ننوتلي وو او غوښتل یې د سربیا له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ولاړ شي. ډیری کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې په غیر قانوني ډول د لویدیځ شتمنو هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپل پریکړه نن اعلان کړي.
دغه کسیزه هیئت چې ټاکل شوی دی بلاخره په یو توافق پر رسیږي، او دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنه چې خیر حل کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی ته خبرداری ورکړی چې د واکمنۍ موده یې پای ته رسیدلې، او له دې وروسته به که واک ته دوام ورکوي نو غیر قانوني ولسمشر به وي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ د نړۍ او ځینو نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د دوی لارې ناامن دي.
د حکومت خلکو او د عسکرو سره په څنګ کې ولسی خلکو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. ګاډي سوي دي، ولسی زنانه ماشومان دا وشته شوي دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرداری واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وایي د هیواد ته د ګواښونه نه کوي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی خپل پریکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون دوشنبه په کار پایل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې انتخابات 10 میاشتې مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملاً د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي، پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلق متاسفان دین اینا دیر مزدرد که گی دا پا دمان از کچه ری دولت هر سو گتا زیفتی گی پا یقینی دول ملت زوری گی نو دا پارلمان نشتون دا افغانستان دولت سی وسم پا دیر خالت کنه للایم دا زعف و دوری.
د افغانستان د ولسی جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکی نښتو شاهد و چې میر رحمان رحمانی د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحمانی د شنبې د ورځې په رایو کې 123 رایې ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقان پور د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رایې وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحمانی 50 جمع 1 په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړې نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپو هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلی وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولی.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وای په افغانستان کې د نظام د زیانمنې دو خطر اوس او هر وخت ستاد ځکه خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نیوی ملسیز تستنیجو چې هغه مهال هیڅوک ګټونکی نه وو او بایلونکی یوازې ټول افغانان وو او هیڅوک د دې تمه نه لري چې باید د یو څو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د اتلسو کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې کړو. اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافاتو ته حل راوباسي. د ولسی جرګې وی غړي شینکی کړوخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې په ورځ به یو توافق ترلاسه سي.
د دنیا په پارلمانونو کې همیشه جار جنجالونه شته، حتی وهل تکوشته ویدي. نو زه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغسې کشوګیر یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پیښېږي. نو زه باید ډېر معمولي فکر وشي. څه مطمئنم دغه د وسکسیزه حیات چې ټاکل شوی دی بالاخره په یو توافق به رسیږي او هغه خپله پرېکړه به راوړي او ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنم چې خیر حل کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1998 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی یې په یوه علني رایې اچونې سره د ولسي جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندیدانو شورا له ولسمشر اشرف غنی غوښتي دي چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي نو باید له واکه ګوښه شي. د دې شورا غړو پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام غیر قانوني دی او په هیواد کې به د بحران باعث شي. خو جمهوري ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده نه کاندیدان. د موضوع تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وایي محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپل چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري. د دغو کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند و په دو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړۍ نیټې شاهدان یو. دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي. که دوی د جوزا په لومړۍ نیټه اساسی قانون ته درناوی ونه کړ په هیواد کې به د بحران لامل شي.
بحران در کشور میشه.
خاغلی اتمر وویل که ولسمشر قانون مات کړي او له دولتي دستګانه کار واخلي او په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي په هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي حتمی ده. شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الوکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدان و چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلي دي د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع ستره محکمه ده. افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریز نه لري او وسنه شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي.
له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د ولسي جرګې د کاندیدانو د شورا د پرونۍ خبري غونډې جزئیات اوریدل چې دوی په دې خبري غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ته خبرداری ورکړ چې باید له واکه ګوښه شي ځکه د دوی په وینا د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوره چون پای ته رسیږي نو غیر قانوني به وي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوې او له بډو او درغلیو سره هم مخ وي. په دوام کې راغلی منتخب پارلمان خپل یو جلسه د پنځمې پورس تر سره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخوانی پوځي میر رحمان رحماني 123 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست خلکو استاذي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني ګټونکو اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په څوکۍ شاو لګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس خغلی دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 240 رایې ثبت شوې، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبې په ورځ د رای ورکونکو شمیر 240 دی او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب و او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه ورځې د ګډوډیو ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمیر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن برېټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسي جرګې د 12مې تقنیني دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانه لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 240 رایې لوېدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایه باطله وه ځکه د کوم چا نوم نو پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې لساره نه وې. د ورسپانه په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده، ځکه اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصول پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه لستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینی او قضایي رویو ته مراجعه کیدله، خو د ورسپانې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه ورامسته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 240 رایو 50 جمعیو پوره کړی، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورسپانې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې دا خپل د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه لروانو لانجو سره مل پاتې کوي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د نړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غزیدلی سرک په اوږدو کې ناامنیو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي پر دې لاره په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. روحلان وري د دې سیمې له یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د کونړ ناری ولسوالی اوسیدونکي وایي اسدآباد ته د غزیدلی سرک په اوږدو او په ځانګړي ډول د غزی آباد او اسمار ولسوالیو په یو شمیر اړوندو سیمو کې له تیرو څو کالو وسلوال طالبان حاکم دي او په لار تلونکو موټرو باندې ډزې کوي او کله ناکله لارې ته هم را کوزیږي. حاجی ملنګ او مولوی حمدالله وایي
ناړې د کونړ لارې چې دا دا عام په مخ کې کله خلاصه یو کله بند یو کم دولتي خلک چې دی او یا دولت پلوي خلک هغه په دې لارو باندې آزادانه تګ راتګ نشي کولای.
لارې کوم چې ولایت نه راغلي د ناړې ته او بریکوټ ته نو دا همیشه رستونز سره مخ ده. د حکومت خلکو او د عسکرو سره پسند کې ولسی خلکو تم ډیر سخت زیان رسیدلې دي. ګاډي سوي دي ولسی زنانه ماشومان دا وشته شوي دي.
خلک وایي همیشه حکومتي مسؤلینو ته خپل شکایتونه رسولي خو تر اوسه ستونزې په خپل ځای پرتی دي.
او پوسټه لګو څلور پوسټه لګو حکومت دغه چغه وجه موږ څلور پوسټه لګو تر اوسه پورې و پوسټه مون نه لګیدا لار پامن کې نه ده. او لس اولنۍ غوښتنه د کونړ د عوامو دغه د نړۍ او د بریکوټ د ساوت چیر لار دی په امن کې شي که پوسټو د لارې کده هر کړه زرګې د لارې کده هر لارې
خپل غږ چې ده د مونږ هر ټیم کې رسول دی تر وزارت پورې مونږ رسول دی وکیلانو ته مونږ غږ رسول ولا د چې دا غږ زمنګ د لارې غم ووشي چې د چې ورشو وي چې پوسټي ارتو تر اوسه پورې عملی کار پیند شوه.
دوی وای د طالبانو غواخونه په څو مشخصو ځایونو کې موجود دي. که په یادو ځایونو کې پوسټي زې پرځې شي د هر ډول ترافیکو پر مخ په یا د لارې شپه او ورځ خلاصوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد لارې په هغه ځایونو کې به پوستې جوړې کړي چې په کومو کې وسلوال مخالفین سړک ته راکوزیږي او یا هم پرې ډزې کوي.
د اسمار او غزیابات او غزیابات او نړۍ ترمنځ کوم ګواښونه وو په تیره پوځي غونډه کې تصویب سوا چې درې نوي بیزونه هلته جوړیږي. دا درې بیزونه د مختلفو ادارو لخوا جوړیږي، هغه چې اسې پذیرې سیمې دي. د نړۍ د لارې د مطمئن امنیت تامینول دي چې درې نوي بیزونه جوړیږي.
د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ په لویه لاره د ختیځ نورستان د برګمټال او کامدیش اوسیدونکو هم تګ راتګ کوي چې په خپلو ولسوالیو کې د شته امنیتي ستونزو ګاللو وروسته د کونړ په خاوره کې هم ډېرې وختونه د اسمار او غزیابات په ساحو کې د لارې بندیدو لامل مشکلاتو سره مخ وي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر د ایران ته ګواښونه نه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به یې رسمن د لمنځه تلو په معنا وي. په همدې حال کې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد په ټیټه کچه د یورانیمو غنی کول څلور چنده زیات کړي دي. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال په موافقه کې په ټیټه کچه د یورانیمو د غنی کولو اندازه 300 کیلوګرامه ټاکل شوې وه. د موضوع تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متره کې یو راکټ ولګید، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګیدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چاته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي تروریزم او ټولوژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوي هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامی کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. واشنگتن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامی تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکونکو ته ویل سوي چې له عراق ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگتن یې تور پوری کړي چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترنګلې کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خپګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبري اعلانو ته ویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د ویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوي. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران نه وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامی جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگتن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو برخه هم تاسو ته وړاندې کوو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیرو ګوري او وی ارزوي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب چې د پنجشنبه په ورځ پیل شوی لا هم روان دی. دوی وایي چې معاشونه کم دي او غواړي چې په معاشونو کې زیاتوالی راشي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز ټولنه او د بیل او ملندا ګیټس په بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکې ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته لرسېدو مخکې شنډ کړي دي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف یو ویان ویلي دي چې دا توغندي ایران پلو حوثي یاغیانو د مکې پر لور توغولي، خو حوثي یاغیانو دا تور رد کړی. جوکو ویدودو یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه غوره شو. د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ویدودو په انتخاباتو کې په سلو کې 55.5 رایې ګټلې او بریالی شوی، او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرۍ کې 8 تنه عراقي کډوال چې په غیر قانوني لارو لویدیځې اروپا ته روان وو نیولی دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه.
زوایری.
زوایری
هو.
نوم دې در باندې چای
ښه څنګه؟ نوم یې پلار باندې شنی.
ښه، څه معنا لري نوم دې؟
بس په معنا مې سره زه نه خلاصې ژ ډېر کوچنا کوم چې پلار باندې شي.
څه کاروبار کوي؟
کاروبار دا بوتل موتل ټولوم.
دا بیا څه کوي؟ کوم ځینې راټولوي؟
دا را کسباز خر ټولوم بیا وړم خرڅوم.
څه رقم بوتل راټولوي؟
دا بوتل دغه د مدني شپا دغه بوتلان راټولوم دا جنگلی څخه بیا وړم خرڅوم.
دا بیا خرڅی کی نه خرڅی؟
او خرڅی جو خدونه قیمت نه.
ها، یو بوتل چې راټولوي کنه په څوی خرڅایو؟
یو بوتل نه د کیلو حساب دی. کیلو 50 روپۍ.
50 روپۍ یو کیلو کې ډیر بوتل دی.
او
بوتل یو کیلو
کې؟ او بوتل ډیر سپکی. او شل بوتل یو کیلو نه راځي.
بیا د ورځې څومره بوتل خرڅای راټولوي؟
بس د ورځې دا چې بس تا کار کوم د 200 روپۍ د 250 د 200 روپۍ کار کوم.
دا بیا په چا باندې خرڅای؟
دلته بل سړی دی پرغه دی کراچوانی پرغه خرڅوم.
ها، هغه بیا پڅکای؟
هغه وړي چې ولا پرغه سره خلاص چیرې وړي؟
کوم سیمونه دا بوتل راټولای؟
دا د نباغ د خاص خرڅوم.
یو وی سیمینه راټول کنو ورځې
ته بل خواته نه نه د نباغ د ټکونو مکانس ټولم خلاص.
بیا کور کې بل څو کم شته چې کار وکي؟ کتنا ته کار
نه ته نه خپل کار کوم.
تنا خپل کار کوي. په کور کې څو نفر یې؟
په کور کې نور 3 نفر.
3 نفر. څوک څوک دی؟
دوه مې وړکی ورون دي او مې مور ده.
دغه سرپرست دی. په ورونه دې مکتب ښوونځي ته چیرته ځي؟
نه، مکتب ته نه ځي.
ولې نه ځي؟
بس هغه ډېر وړکیان دي، پلان نه دی وپار.
ته خپله مکتب ته ځي؟
نه.
ولې نه ځي؟
بس چې کار ونه کوم نو پیسې نه مکتب ته شي د کومه خلاص.
نیمه ورځ کار وکړي، نیمه ورځ مکتب ته لاړ شي؟ نه کېږي.
یا نه کېږي.
تاسې کوم چا درس کومه کم نه دی کړی، مرسته هم نه ده کړی چې ته مکتب ته پی لاړ شي؟
یا کومک د کومه خاص کومک د روسي چا مرسته نه دی کړی.
ها، اوس د روژې میاشت د روژې دې نیولې؟
هو.
نو اوس په روژې په خله درته سخت دی د پدین مارونو کتابې بوتل
راټول؟ چوي نه کې مجبور یې چوي کنه؟
د خلکو رفتار در سره څنګه دی؟
رښان نر باندې یا رقم خبرې ور باندې ډېر الکانی وانه واړه الکانی چا غیم کوي ولې ټوله دې سې دی واسه دی بالا ما زور ته چې خو پیسې دار اسي مکتب ولې ګد په اوس بي کې اسي مور خو اندو اوس په منځ باندې مکتبونه دی ولې دا غریب کوم
د سې زړه دې نه واړي چې مثال کاش کې تم مکتب ته تللای
ولې هغه سي زړه د چا زړه نه واړي مکتب د چا زړه نه واړي خدای پاک دې سور راولي کار هر شی به خپل جوړیږي ته سور پم کوم کو کې د مکتب زمينه برابر شي په زغ ډیر شي دي
خیر اوسې په کار کې دې برکت
د دې خبري مجلې نه پټلو ټلو کې تاسو څو پیغامونه تازه خان سمسور لننګرهار په خپل اس ام اس پیغام کې لیکلي دا چې ولسی جرګه په خپلو کې نصر جوړیږي نو دوی به څنګه افغان ولس سره یو ځای کړي. دین محمد احمدی لکندهار لیکي چې په ولسی جرګه کې مو دا حال وینو امریکایان به خود رندې بمبري کوي. اتل لزابل نلیکی د ملکی تلفات زیات مسؤل طالبان دي ځکه طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نلیکی د وکیلانو څخه غواړو چې له لانجو لاس واخلي څومره چې جنجال زیاتیږي د دشمن په ګټه او د افغانستان په زیان تمامیږي او مولوي مفکر وای ولی افغانان په خپل مابین کې یو بل مختلف هیوادونو ته منسوبوي. وبجې او دیرش دقیقې شوې د ازادي راډیو بلنیمس